라디오.
وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمن دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې وخا او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. نن د یک شنبه ورځ ده، د 1491 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 25مه نیټه ده. د 2012 سوي کال د جولای 15مه ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ صفې 12 شپږنوي اوریدلې شي. او همدارنګه د افغانستان په ډیرو لویو خارونو کې د اف ام په 7.5 اوریدلې شي. د معمول سره سم فایل له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې نه کوو. د ولسی جرګی اداري هیئت پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د دې جرګی د استاذ احمد خان سمنګانی وژنه وغندله. د سوریې په اړه ویل کېږي چې د عراق لپاره د سوریې پخوانی سفیر چې څو ورځې مخکې د حکومت مخالفانو ته واوښت، پرون ولسمشر بشار اسد تورن کړ چې القاعده ته یې زمینه برابره کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیم برنز پرون د لیبیا په تاریخ کې د لومړنیو آزادو انتخاباتو یوه اونۍ وروسته پر امنیتي مسایلو د خبرو لپاره دغه هیواد کې و. په مخلي بشپړ خبرونه ته ولسمشر حامد کرزی او هیئت ټاکلې څو د سمنګان ولایت په مرکز ایبک خار کې په یو ځان وژن کې برید کې د چارواکو په ګډون د شاوخوا شلو کسانو د وژنې په اړه څېړنه وکړي. پاینال کې د ولسی جرګې اداري هیئت پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د جرګې د استاد احمد خان سمنګانی وژنه وغندله. د ولسی جرګې غړو په خپل غونډه کې له دولت څخه وغوښتل چې د خلکو خوندیتوب ته جدي تدابیر ونیسي. پرون د سمنګان په مرکز ایبک خار کې په یو ځان وژن کې برید کې له شاوخوا شلو نورو کسانو سره د ولسی جرګې یو غړی احمد خان سمنګانی او د سمنګان ولایت د امنیت رئیس هم وژل شول. ناتو ځواکونه وایي چې دوه عسکري پرون د افغانستان په ختیځ کې د دوو جلا پیښو په نتیجه کې وژل شوي. د دغو ځواکونو یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو په برید کې وژل شوی. دغه ځواکونه وایي بل عسکري د افغانستان په ختیځ کې د ټپونو له کبله چې په جنگ پورې اړه نه لري سا ورکړي. په اعلامیو کې د دغه پیښو د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 238 بهرني سرتیري وژل شوي دي. د ایران د نفت وزیر پرون ویل داسې پلانونه طرح کړي چې یقیني کړي د ایران د تیلو پر صادراتو کلک بندیزونه بیا غیزي وي. رستم قاسمی خپل پلانونه څرګند نه کړل. دا څرګندونې دوی اونۍ وروسته تر دې کېږي چې د ایران پر تیلو د اروپایي ټولنې بندیزونه عملي شول. تر دې مخکې ایراني چارواکو ویلي وو دوی د خصوصي شرکتونو یو ائتلاف تنظیموي څو دغه قیودات دفع کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ایران د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو قمندان علي فیدوي وویل ایران به د مقابلې په صورت کې له هرمز تنګي څخه د یو څاڅکي تیلو د تیرېدو مخه هم ونیسي. ایران د خپل اټومي پروګرام له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د ملګرو ملتونو یو ویان د وای د ادارې څارونکو پرون د سوریې په مرکز کې د ترمسه په نامه کلی وکړو چې راپورټونه وایي د پنځشنبه په ورځ پکې دولتي ځواکونو لخوا 200 څخه زیات کسان وژل شول. د ملګرو ملتونو څارونکو د 11 موټرو په کاروان کې د ترمسه کلی ته لاړل. د سیمې خلک او غسایي وکتل چې د سوریې د پوز ټانکونه او جنگي سرخیل وتکو لخوا پنخه شوی وي. تر دې مخکې غوسناکو کلیوالو ترمسه کلی تنجدي څارونکو ته د دولتي ټانکونو مرمۍ وخودې او روسیې تورنه کړه چې په دغو وژنو کې کارول شوي وسلې او تجهیزات برابر کړي وو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن ویلي کره شواهد شته چې په دې کلی کې د سوریې رژیم په لوی لاس ملکیان وشلي. خو د مشکوای په دې کلی کې تورستانو خلک وشلي دي. د سوریې په اړه بل خبر دا دی چې د عراق لپاره د سوریې پخوانی سفیر چې څو ورځې مخکې د حکومت مخالفانو ته واوښت، پرون یې ولسمشر بشار الاسد تورن کړ چې القاعده ته یې زمینه برابره کړي څو له سوریې څخه په استفادې په ګاونډي عراق کې بریدونه وکړي. نواب فارس له جزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې د عراق پر صدراعظم نوري المالکي انتقاد وکړ چې د سوریې په بحران کې د نه لاسوهنې اعلان کړی دی. فارس دغه راز ایران تورن کړ چې مالکي هڅوي تر څو د سوریې په اړه د تهران دریځ تعقیب کړي. ده وویل چې ایران د ستونزې یوه برخه ده. دوستانو خبرونه ول ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي په ولسي جرګه کې د سمنګانو د ولایت د استازي وشل وغندل. په دې اړه په ریپورټ سربیره به واوري چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه وي وروسته له دې چې کومې بهرنۍ موسسې د نړیوالې ټولنې مرستې مصرفوي جدي څارنه به وشي. په یو بل ریپورټ کې به واوري چې متحده ایالاتو له افغانستان سره د خپلو مالي مرستو په دوام د 1.5 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لغمان د ښځو د چارو د رئیس وژل په کلکه غندلې او ملیونو ته یې د سزا غوښتنه کړې. په دې اړه ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې د سوریې په روانو حالاتو هم یو ریپورټ لرو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت په ولسی جرګه کې د سمنګانو د ولایت د استازي وژل وغندل. د جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې ویل د افغانستان خلک نوره وژنه نشي زغملی، حکومت باید د خلکو ژغورلو ته امنیتي تدابیر جدي کړي. په ولسی جرګه کې د سمنګانو د ولایت استازي احمد خان سمنګانی د شنبې په ورځ د ایبکو په ښار کې ووژل شو. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې مختلفو دولتي او غیر دولتي ارګانونو پولیسی جرګه کې د سمنګانو د ولایت د استازي احمد خان سمنګانی وژل وغندل. د یو ارګانونو ټینګار وکړ چې دولت د خلکو د سر او مال خوندیتوب ته تدابیر جدي او پراخ کړي. پولیسی جرګه کسام رخصت ده، خو اداري پلاوی د شنبې په ورځ په یوې بیړنۍ ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د سمنګانی د وژلو پیښه دې په جدي توګه وڅېړي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري. د پولیسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر وویل
پیخې روز په ورځ زیاتیږي. لا تر اوسه پورې 2014 کال نه دی رسیدل، مګر هم علائم د اوس نخکاریږي. موږ په حکومت باندې غږ کوو چې حکومت ویښ شه. تر ننه پورې چې څومره پیخې شوې دي، د یوې پیخې عامل هم نه دی نیول شوی. زموږ ولس آرامي غواړي، نور زموږ ولس د نارامۍ تحمل او د نارامۍ برداشت نه لري. دا کاملا د حکومت مسؤلیت دی.
د ولسی جرګې غړی احمد خان سمنګانی د شنبې د ورځې په سهار د ایبکو ښار کې په یو ځانوژون کې برید کې ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست، نور حکومتي ارګانونو او ګڼ شمېر غیر دولتي ادارو یا د پیخه غندلې ده. دوی په خبرو شو پاڼو کې د پیخه عاملین د افغانستان د خلکو دښمنان ګڼلي او په سخت سزا یې محکوم کړي دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت هم د سمنګانی وژنه غندلې او دا عمل د سولې او ثبات پر ضد یو تروریستي برید ګڼلې ده. د افغانستان خلک له امنیتي ارګانونو په کلکه غواړي چې د دوی امنیت د خوندي کړي. هڅه مو وکړه په دې حق له د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نشول. د دې ترڅنګ د جمهوری ریاست خبره شوې اعلامیه وایي چې د جمهور رئیس په حکم د دې تروریستي پیښې د سیړلو لپاره د لوی سارنوالۍ د مرستیال په مشرۍ د کورنیو چارو د وزارت، ملي امنیت د ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې له استازو یو پلاوی ټاکل شوی تر څو سیمې ته ورشي او پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د وژلو په پیښه کې د دې ولایت د امنیت د رئیس جنرال محمد خان په ګډون کابو شل تنه وژل شوي او سبان د سلویخت ټپیان شوي دي. پیښه د احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې چې د ایبکو ښار په یوه هوټل کې ترسره کېدل رامنځته شوې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و مور دل چې د ولسی جرګې اداري هیات د ولسی جرګې د غړي چې په سمنګانو ولایت کې وژل شوی وژنه وغندل او له حکومت نه د خلکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د لغمان د ښځو د چارو د رئیس وژل په کلکه غندلی او میلیونه ته د سزا غوښتنه کړې. د دې کمیسیون چارواکي له 2016 میلادي کال وروسته د افغان میرمنو وضعیت ته په اندېښنه کې دي او له حکومت نه غواړي څو په دې اړه جدي اقدامات وکړي. همداراز د افغان میرمنو ټولنې هم د لغمان د ښځو د چارو د رئیس حنیفې صافۍ وژلو ته په اشاره سره په دې وروستیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د ډېرېدلو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور تفصیل د جمیلې شریف په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې افغان حکومت د بشر د حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په حق لژمنې کړي، خو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې که حکومت دغه ژمنې عملي نه کړي نو له 2014 میلادي کال وروسته به ښځې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. دغه اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې د لغمان د ښځو چارو رئیس حنیفه صافۍ د جمعې په ورځ د ماین په یوې چاودنه کې ووژل شوه. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د میرمن صافۍ وژنه په کلکه غندي او له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي څو د دې پېښې عملینو ته سخته سزا ورکړي. د دې کمیسیون د ښځو د چارو مسؤلې سوریا سبرنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دې لپاره چې نړیواله ټولنه هم وکولی شي خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې کړي دي، نو ځینې شرطونه یې درلودل. افغان دولت باید دغه شرطونه په پام کې ونیسي او که یې مراعت نه کړي او له دغو بې عدالتیو سره مبارزه ونه کړي نو د دې لامل کیږي څو هغه اندېښنې چې ټولې افغان میرمنی د بشری حقونو کارکونکو کې له 2014 میلادي کال وروسته لري رښتیا شي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له 2014 میلادي کال وروسته د ښځو وضعیت ته په اندېښنه کې دي چې څو ورځې مخکې د بشر د حقونو ځینو فعالینو او له ښځو نه د ملاتړ ځینو ټولنو ویل چې باید له ښځو سره عدالت وشي. همداراز د افغان میرمنو ټولنې هم د لغمان د ښځو چارو د رئیس وژلو ته په اشاره سره په دې وروستیو کې د ښځو د وژلو او له هغوی سره د تاوتریخوالي د ډېرې دوه پاک لاندېښنه څرګندوي. د افغان میرمنو د ټولنې مشرې فتانی ګیلانی په دې هکله وویل:
یو بل ټکی چې ډېر مهم دی هغه د افغان ښځو وژنه ده. په خوښنې سره باید ووایم چې پرون مې واورېدل چې د حنیفه صافۍ په نوم زموږ یوه خور چې د لغمان د ښځو چارو رئیسه وه په موټر کې یې په ایښودل شوي بم کې ووژل شوه. د هغې روغ دې ښاد وي او موږ د هغې وژنه په کلکه غندو او دا باید معلومه شي چې د دې د وژنې تر شا چا لاس درلود، څه و او څه یې غوښتل.
له 2014 میلادي کال وروسته د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې له هغو اندېښنو سره تړلې دي چې وایي ممکن د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په هیواد کې امنیتي ستونزې لا ډېرې شي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر تر اوسه په بریالۍ توګه روان دی او له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان له امنیتي پلوه له نویو ستونزو سره مخ نه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
متحده ایالاتو له افغانستان سره د خپل مالی مرستو په دوام د 1.5 میلیون ډالرو نوی مرستې ژمنه کړې. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې دا نوی مرستې به د قانون د حاکمیت د عدالت د تامین او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ولګي. احمد زبیر ژمنه په اړه نور حال راکړي.
په کابل کې د افغان حکومت او امریکا د سفارت چارواکي هیله مند دي چې د دغو نویو مرستو په لګولو سره به د قانون د حاکمیت او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې ځینې پرمختګونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي چې کابل او واشنگتن له مخکې نه په دې برخو کې د یو شمېر پروژو په پلي کولو موافقه کړې وه. ښاغلي لودین وویل چې د امریکا متحده ایالات اوس غواړي د دغو پروژو د پلي کولو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو نوی مرسته وکړي. د وی نن چې کوم موافقه لیک لاسلیک وو هغه د یو بل موافقه لیک د مالی مرستو یو برخه ده چې په خو لاسلیک شوی وو. نن د هغې موافقه لیک مالی برخه چې له 1.5 میلیون ډالرو ډیره کیږي لاسلیک کیږي. د دې په لاسلیک کېدو سره به امریکا دغه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي تر څو وکولای شو چې د قانون د حاکمیت د عدالت د تامین او د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخو کې هغه پروژې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لري تطبیق شي. د دغه مرستو موافقه لیک د شنبې پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین او د امریکا د سفیر راین کراکر ترمنځ لاسلیک شو. د دې موافقه لیک له لاسلیک کېدو مخکې د امریکا د سفیر مرستیال جیمز کننګ هم وویل چې له تازه مرستو سره په نوي مالي کال کې د قانون د حاکمیت د عدالت د تامین او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې د امریکا مرستې 309 میلیون ډالرو ته رسیږي. نوموړي وویل دی وایي دا سند چې لاسلیک به یې کړو ګډو اهدافو ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو سره د دوامدار مشارکت په اړه د امریکا د ژمنې څرګندوی کوي. دغه اهداف د عدالت په تأمین، د قانون په حاکمیت، د مخدره موادو په قاچاق او پر هغو غیر قانوني عوایدو متمرکز دي چې ترینه ترلاسه کیږي. ښاغلی کننګ هم وویل د دې تر څنګ هڅه کیږي په افغانستان کې په مخدره موادو د رودو کسانو د درملنې مراکز زیات شي. هغه وویل امریکا به د افغانستان د قضایي ارګانونو د ظرفیتونو د لوړولو او په هغې کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې له افغانستان سره د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نوې مرستې اعلانوي چې یو شمېر انتقاد کوونکي وایي د نړیوالې ټولنې له میلیونونو ډالرو مرستو سره سره په افغانستان کې مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
او سم یو اربیا پام وکړی د نړۍ او د افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ولسی جرګې ادارې هیئت پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د دې جرګې د استازي احمد خان سمنګانی وشنه وغندل او له حکومت نه د خلکو خوندیتوب ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ناټو ځواکونه وایي چې دوه عسکري پرون د افغانستان په ختیځ کې په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. د ایران د نفت وزیر پرون وویل داسې پلانونه یې طرحه کړي چې یقیني کړي چې د ایران د تیلو پر صادراتو کلک بندیزونه به بیا اغېز وي. د ملګرو ملتونو یو ویاند وایي د دې ادارې څارونکو پرون د سوریې په مرکز کې د تلمسه په نامه کلی وکوچي. رپورټونه وایي د پنځشنبې په ورځ په کې د دولتي ځواکونو لخوا تر 200 زیات کسان وژل شول. د سوریې په اړه بل خبر دادی چې د عراق لپاره د سوریې پخوانی سفیر چې څو ورځې مخکې د حکومت مخالفانو ته واوخت پرون ولسمشر بشار الاسد تورن کړ چې القاعده ته یې زمینه برابره کړي څو له سوریې څخه په استفادې په ګاونډي عراق کې بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلم برنز پرون د لیبیا په تاریخ کې د لومړنیو آزادو انتخاباتو یو ونې ورسته پر امنیتي مسایلو د خبرو لپاره د غهیواد کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په مصر کې له ډیموکراټیک انتقال څخه د واشنگټن د کلک ملاتړ شمنه وکړه. او د ترکیې په ختیځ کې پرون د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه لس پولیس افسران ټپیان شول. دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو اوریدل وسم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورسپانې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر راین کراکر سره یو مرکه کړې او سرلیک یې ورکړې. د امریکا سفیر د افغانستان په خبرو کې مهم بدلون استایي. ورسپانې لیکي کراکر په جاپان کې د سولې په غونډه کې د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي ګډون د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د ختمولو په کار کې نوې پرمختګ ګڼلی دی. د دې په وینا څنګه چې د جاپان په خبرو کې د طالبانو په واکمنۍ کې د پلان وزیر قری دین محمد حنفی چې دا مهال هم د دې ډلې یو مهم غړی دی او د افغانستان د سولې عالي شورا استازی او د جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار محمد معصوم سنگزی پر یو مسره کې نسل، دا په خپل د سترې حیرانی خبره او دا یو مسله ده چې باید خبري ور باندې وسی. ورسپانې لیکي د جون پر 28مه د جاپان په کیوتو ښار کې د شیشه په هنتون د افغانستان د سولې په اړه یو کانفرنس جوړ کړی وو او دې کانفرنس ته حنفي، سنگزی او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب استازی غیرت بهیر ورغلی وو. شغلی کراکر د وال ستریت ژورنال د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د جاپان د کیوتو خبرې به د افغانستان د شخړې لپاره د افغاني حل علامه وي، وایي په یقین چې دا د دې کار پیل دی. په کابل کې د امریکا سفیر له وال ستریت ژورنال ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دا سوازیسته چې د کیوتو د غونډې تر شا د پاکستان یو ډول تاکتیکي ملاتړ هم وو. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیزونه لګولي، خو دا ځلې داسې وشودل چې دوی له پاکستان څخه بهر په غونډو کې ګډون کولای شي. ورسپانې لیکي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا خبرې رد کړي او وایي چې قاری حنفي له افغانستان څخه د خلیج یو هیواد ته تللی وو او له هغه ځایه جاپان ته سفر کړی وو. مجاهد وایي موږ خپلواک یو او له بل چا څخه د اجازه اخیستنې اړتیا نه لرو. وال ستریت ژورنال ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی حتی د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته هم د سولې په بهیر کې د ګډون بلنه ورکړې ده. اکونومیست مجلې بیا د افغانستان په مالی او اقتصادي سیستمونو کې د اصلاحاتو مثبتو بدلونونو ته اشاره کړې او لیکي افغانان له ټوکیو کانفرنس څخه د 14 میلیارد ډالرو لژمنو سره وطن ته ستانه شول. افغان مشران او نړیوال بانک فکر کوي چې افغانستان دې پیسو ته اړتیا لري ترڅو د عایداتو او لګښتونو ترمنځ تفاوت وربندې له منځه یوسي. په دې ژمنو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره مرستې شاملې نه دي. اکونومیست لیکي له افغانستان سره د لسو کلونو له مرستو وروسته مرستندویان وایي د افغانستان مالي سیستم هیڅکله هم دومره ښه او منظم نه و چې دا مهال دی، خو بیا هم پوښتنه دلته ده چې د مرستې پیسې به دا ځل سمې او پر ځای ولګول سي او په اوږدې مودې کې به افغان حکومت پر بهرنیو مرستو خپله تکیه کمه کړي. اکونومیست وړاندې لیکي د ټوکیو په کانفرنس کې پر افغانستان سخت شرایط وضع سول چې د اداري فساد پر ضد به سخت مبارزه کوي. دغه راز به له طالبانو سره د سولې په معامله کې په دې هیواد کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې هم له منځه نه ځي.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نوري. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د څارنې ورزونې ګډه کمیټه وایي وروسته له دې چې کومې بهرنۍ موسسې د نړیوالې ټولنې مرستې مصرفوي جدید څارنه به وشي. د دې ادارې مشر محمد یاسین عثماني د شنبې په ورځ په کابل کې د دولت له درې ګونو قواوو سره په ګډه یوه خبري ناسته کې وویل نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
روسته له هغه چې د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، د اداري فساد پر ضد مبارزې یو کمیټه وایي چې نور نو د نړیوالو مرستو د لګښت په حق له بهرنیو مؤسسو سره حساب او کتاب ضروری دی. له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه وایي چې بهرنیو مؤسسو په تیرو لسو کلونو کې د هغو نړیوالو مرستو حساب نه دی ورکړی چې په خپله یې لګولې دي. د اداري فساد پر ضد سارنې او ارزونې د ګډې کمیټې مشر محمد یاسین عثماني وایي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو 80% یا بهرنیو مؤسسو او یا په خپل مرستندویانو لګولې ده. نړیوالې ټولنې منلې ده چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره همغږي زیاته کړي. دی وایي
نړیوالې ټولنې ته مو لیکلي او سپارښتنه مو کړې چې تاسو ولې له خپلو سلیقو سره سم دغه مرستې لګوئ. هغوی ژمنه کړې چې خپلې کړنلارې به شفافې کړي. زه ډاډ درکوم دا کمیټه به د بهرنیو مؤسسو چارې په جدي توګه وڅاري.
ښاغلی عثماني دا څرګندونې په هغې ناسته کې وکړې چې د دولت د درې ګونو قواوو ترمنځ د مشورې لپاره د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. چارواکو وویل د دې مشورو له لارې به د اداري فساد پر ضد مبارزه لا ګړندۍ شي. دا کمیټه شپږ غړي لري چې درې افغانان او درې بهرنیان دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې په نوم یوه بله اداره هم فعالیت کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي غوره ګڼي چې د بېلابېلو ادارو پر ځای د حکومت اړوند ادارې او عدلي او قضایي ارګانونه روانه مبارزه پر مخ بیایي. د ولسی جرګې غړی محمد عبدو وایي
جایگاه ایجاد چنین کمیسیون ها در قوانین نافذه افغانستان کاملا نامعلوم است.
د دې ډول کمیسیونونو د جوړولو ځای د هیواد په نافذو قوانینو کې نامعلوم دی. د ډیرو ادارو جوړول د اداري فساد پر ضد د مبارزې بریالیتوب کمزوري کوي. غوره دا ده چې د دولت ارګانونه لکه لویه څارنوالۍ او قضایي او عدلي ارګانونه غښتلی شي ترڅو دغه مبارزه منظمه او اغیزمنه کړي.
د اداري فساد پر ضد د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه کابو دوه کاله مخکې د کورنیو او بهرنیو مؤسسو د فعالیتونو د سارنې په مقصد جوړه شوې ده. ځینې افغان کتونکي د دې ادارو له چارو راضي نه ښکاري.
خبری مجله اوري.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري. په کوټه کې شاوخوا 15,000 کسان چې د پاکستان له خاورې د ناټو د غزیدلو اکمالتي لارو پر بیا پرانستلو اعتراض لري او لاریون ایستلی و چې نن به هم روان وي. دغه لاریون به له کوټې څخه چمن ته وغځول شي. د دې لاریون زیات ګډونوال د دفاع پاکستان غورځنګ غړي دي. سالم محمد صالح د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
په پاکستان کې شاوخوا 15,000 افراطي کسانو پرون د افغانستان پولې ته څیرمه په لاریون کې افغانستان ته د ناټو د یک ملتي لارو پر بیا پرانیستو خپل اعتراض څرګند کړ. د ګڼو مظاهرچیانو سره د دفاع پاکستان د غورځنګ تور او سپین بیرغونه وو. دوی به د کوټې او چمن ترمنځ د 160 کیلومتري سړک په اوږدو کې څو ځایه تم سي او نن یکشنبه به د افغانستان پولې ته څیرمه چمن ته ورسیږي. پاکستان د ناتو اکملاتی لري چې له خاورې افغانستان ته غزیدلی دولس ورځې مخکې پرانستلې. دغه لارې په نومبر میاشت کې د امریکا په یو برید کې د څلورویشتو پاکستاني سرتیرو د وژنې له کبله د اعتراض په ډول د پاکستان لخوا تړلې وې. د دفاع پاکستان غورځنګ مشر مولوي سمیع الحق د لاریون کوونکو کاروان ته په وینا کې وویل، موږ دا لاریون په دې خاطر پیل کړ چې د ناټو د اکمالاتو پر بیا پیلېدو خپل اعتراض څرګند کړو. موږ حکومت ته خبرداری ورکوو چې د ټروریزم پر ضد له جګړې ځان وباسي. سمیع الحق وویل، که دوی فکر کوي چې د امریکا جګړه یوازې د افغانستان پر خلاف ده، دوی غلط دي. امریکا به په افغانستان کې د خپل کنټرول تر ټینګولو وروسته ټول اسلامي هیوادونه په نښه کړي. د لاریون کوونکو دغه ډله نن چمن ته رسیږي. د فرانسې خبري اژانس لیکي داسې نبرېشي چې دوی دې د ټرافیک جریان ته کوم خنډ پیش کړي، ځکه دغه لاریون سوله ییز بلل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هغې پاکستانی سیالې هینارا بنی کهر د دغو اکمالاتي لارو د بیا پرانستنې هرکلی کړی او ویلي دي دواړو متحدانو خپلې اندېښنې او اختلافات شاته پرېښودل.
د ملګرو ملتونو څارونکو پرون د ترمسه په نامه د سوریې یو مرکزي کلی وکوت چې څو ورځې مخکې د رپورټونو له مخې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول. بلخوا پر دې عامه وژنې د ترکیې صدر اعظم هم سخت انتقاد کړی. سالی محمد سالی نور تفصیل دروري.
د ملګرو ملتونو څارونکو په سوریه کې د ورستۍ عامه وژنې د څېړلو لپاره پرون هغه کلی ته ولاړل چې د دوی په وینا د رژیم ځواکونو په کې څو ورځې مخکې لسګونه کسان ووژل. د څارونکو د موټرو کاروان پرون وروسته تر هغه ترمیسه کلی ته ولاړ چې لومړی یې د اوربند تایید ترلاسه کړ. دا لومړی ځل دی چې له نورو ځایونو څخه راغلي کسان دغه کلی ګوري. فعالان وایي دغلته د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 150 کسان وژل سوي دي. که څه هم د وژل سوو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند، په ځینو اژانسونو کې دغه شمیر 200 شول سوی دی. په عین حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دمشق پر مشرتابه خپل غوسه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې د سوریې خلک به د دغه سي قتل عام له کبله له دوی څخه تاوان وغواړي. اردوغان دغه څرګندونې پرون د ترکیې په شمال ویدی شارګوټي کوجایلی کې وکړې.
سوریې چین artık söz bitmişti. Bu alçakça katliamlar.
د یوې د سوریې په اړه نور د ویلو لپاره الفاظ نه دي پاتې. دغه سي دردون کې وژنه، د نسل وژنې، دغه سي حد سي او بشر ضد تاوتریخوالی د رژیم د زوال نشي څرګندوي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د سوریې دولتي ځواکونه پر ترمیسه کلی په برید تورن کړل او ویل کلی ته نږدې د ملګرو ملتونو ګمارل سویو څارونکو حکومتي ځواکونه لیدلي چې له درنو وسلو او څرخي الوتکو په استفاده پر کلی برید وکړ. د دې وروستي برید له کبله د نړۍ مشرانو هم د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد انتقادونه کړي دي. د رژیم ضد فعالان وایي د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې چې د اسد د واکمنۍ پر خلاف پاڅون پیل سوی، په سوریه کې تر 1000 زیات خلک وژل سوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالیو د ګنډلو یو دکان ته راغلی یو. دلته په دې دکان کې ډیر زیات کالي باندې چې اریابي ځان ته بیل نوم لري. د دې دکان له خاوند سره به خبرې وکړو او د دې کالیو په اړه به معلومات ورنه وغواړو.
زما نوم نور محمد دی، د غزنی د ولایت. پخوا سی و ډیر ګڼ و او ډیر شل متری تیکی 15 متری تیکی و. اوسنی وخت و شرایط فرق کړی ده. نو دی تر هغه پورې په ډیزاین کې، په ساختمان کې تر هغه پخوا نه اوس اساس شوی دی.
په ټوټه یې، په چورمو یې، په دغه غاړه چې ګنډل کېږي په 200 روپۍ مصرفېږي او بیا تاسو یو جور کالي په څو خرڅوي.
ولا دلته موږ لږ ظالمان یو. ظالمان ځکه یو چې دا دومره راش نلری، د خاص خاص خلګو رازی او خاص خاص خلګو سی وعدت یا به هر کی اوسیږي. نو موږ ټول مصرفونه پکې اچو او خپل ګټر نیسو.
کله لسی کله ته وړاندې راسو او تاسو راته وایئ چې کوم کمیس په څنوم یادیږي؟
دغه کمیس د کوچی په نوم یادیږي. دغه غاړه لاستونی لمن ټول د لاسو کار ده، دته ول ویل کیږي. دا ګاندی
او دغه بل څنګه تاسو دغه پسنوم یادیږي
کټواز خلکو رسم رواج دی هغه کمیس او دام د کوچانو د جنکیو د رسم رسوم ده دا ګلیټونه دی نقرې مچول کیږي ګلیټه مچول کیږي
کراسو دغه تورو کالیې ته د دې نوم څه ده
دغهم کوچي ده دا ټول سوینی
بنارس ولې ورته وایي هغه کوم یو ده
بنارس تکې ته وایي دغه تکه نه ده دغه تکې بنارس دی
تکری خویم رنگ رنگ دیکنه خلق کم تکری دیش خواهی یو سره
خلق اصلا سی پو کلتور سر خلاصی گی دقا چکن دیر اخلی
دقا گلابی؟
گلابی یا شین سی هر یوائی سی دا چکنی
دقا کمیستی پس مره وقتی گندلی
کم یوا ماشین دوزیی که دلاسو
دلاس گندلیم خیم دی ماشینیم
یارا تقریبا پو دره میاستی که گندل سویدیم
دره میاستو که یو کمیس گندی
موگه نه گنده خزی سی گندی تیکی ورکو مواد ورکو یوگوی پو دره میاستی سلور میاستی دوه میاستی یوگو گندی بیا تیارهی بیا مکتراری بیا مک بستم بندی که
وست شی گندی؟
وستم داغ کمیس گندو
خطازم کار کوی؟
لسونی داغ دیم بزی
داین استوری دی؟
داغ لسونی دیست
او اقبل یخنده؟
داغ یخنده حساب بگم ماشین برقی دی در پو خانه
دای خند سکنه؟
دای خند سو دستر کی گیم